تاسو هم ستړي مشي. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې امریکایي چارواکي وايي افغانستان کورنیو جګړو ته نه دی.
په نهایت کې دا د هیچا په ګټه نه ده چې هغه طالبان وي یا بل څوک.
د غزنی د قرهباغ له تازه جګړې سلګونه کورنۍ تښتېدلي.
دا څلور پنځه شپې کېږي راغلي یو. دلته نه کور معلوم ده، نن ځای معلوم ده، موږ هر شی ورې پاتې دي.
بې وزلۍ په کابل کې یوه میرمن اړ کړې چې د مزدورۍ لپاره لاسګاړی وچلوي.
سهار راځم تر لسو یوولسو بجو پورې کوي دا ځای جوړ کړم.
او د چک جمهوریت او روسیې ترمنځ سیاسي اړیکې خړې پړې شوې. د خبرونې تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم. راځي تر هر څو وړاندې خبرونه واورو.
امریکا وایي د ځواکونو له وتلو وروسته هم افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښونو له منځه وړلو ته اقدام کولی شي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر د سولې بهیر کې د پاکستان همکاري وغوښته او پاکستان کې د مظاهرو پر مهال لږ تر لږه درې تنه وژل شوي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د امریکا متحده ایالات بل افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته بیا هم د دې امکانات ولري چې له دې هېواده د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ په وړاندې په خپل وخت اقدام وکړي. بلینکن له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې چې پرون یکشنبه خبره شوه دا هم وویل چې القاعده شبکه چې نږدې شل کاله مخکې پر متحده ایالاتو برید کړی و ډېره ځپل شوې او نور د دې وړتیا نه لري چې بیا ورته برید وکړي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر حنیف اتمر وایي له خپل پاکستانی ساری شاه محمود قریشي سره یې په ترکیه کې د سولې په اړه د راتلونکي کانفرانس او د افغانستان، پاکستان او ترکیه ترمنځ درې اړخیزې غونډې په اړه خبرې کړې دي. ښاغلي اتمر پرون پر خپله ټویټر پاڼه کې له ښاغلي قریشي سره دغه ټلیفوني خبرې مهمې بللې او په سوله کې د پاکستان له لوري د پراخې همکارۍ هیله څرګنده کړې. ښاغلي اتمر په افغانستان کې د طالبانو له لوري د پسرلنیو حملو په ګډون د تاوتریخوالي په وړاندې د پاکستان د دریځ ستاینه وکړه. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په یوه ټویټ کې ویلي وو چې افغانستان کې د روغې جوړې او په استانبول کې د سولې په پروسه کې د پرمختګ ملاتړ کوي. د استانبول د کانفرانس تنظیموونکو ویلي چې د رواني اپریل میاشتې پر 24مه به دا کانفرانس پیل شي او لس ورځې به دوام وکړي. خو لا هم معلومه نه ده چې طالبان به خپل وروستي دریځ ته په کتو د کانفرانس کې ګډون وکړي او کنه. په جلال آباد ښار کې تیر ماښام په دو جلا جلا پیښو کې یو تن ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. د ځایي سرچینو په وینا لومړنۍ پیښه د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند د 40 متره سړک په سیمه کې پرون ماښام هغه مهال رامنځته شوه چې ناپیژنده وسلوالو د ملي امنیت یو کارکوونکی په ډزو وواژه او د پیښې له ځایه وتښتېدل. تقریبا هممهاله د جلال آباد ښار د سپینې ماڼۍ هوټل ته څیرمه یوه چاودنه کې بیا دوه تنه ټپیان شول. که څه هم امنیتي چارواکو منلې چې دغه پیښې رامنځته شوي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویاند ظاهر عادل بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د لومړۍ پیښې له ځایه یو مړی او د دوهمې پیښې له ځایه دوه ټپیان وروړل شوي دي. د دواړو پیښو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. پاکستانی چارواکي د پولیسو او د یوې اسلامي ډلې د پلویانو ترمنځ په تازه نښتو کې د لږ تر لږه درې تنه د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان د تحریک لبیک سخت دریځې ډلې چې په دې هېواد کې یې پر فعالیت بندیز لګول شوی پلویان له څو ورځو راهیسې مظاهرې کوي او د پاکستان له حکومته غواړي چې د هغو کاریکاتورونو په خاطر دی چې تیر کال په فرانسه کې خپاره شوي او هغه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته سپکاوی بلل شوی د فرانسې سفیر دې له دې هېواده وباسي. د لاهور ښار د پولیسو ویان رانا عارف وویل پرون یک شنبه د تحریک لبیک پلویانو په دې ښار کې د پولیسو پر ماموریت برید وکړ. د امنیتي پرسونل شپږ غړي یې برمته کړل. هغه زیاته کړه چې په دغو نښتو کې د پولیسو یوولس تنه ټپیان شوي دي. دغې سختدریزې ډلې بل سبا د اپریل 20 حکومت ته وروستی مهلت ټاکلی چې د فرانسې سفیر له دې هېواده وباسي. چارواکو د دې په ځواب کې د اپریل په 12 د دې ډلې مشر ونیو چې پلویان دې ته ولم سوال چې په ټول هیواد کې مظاهرو او د پرلت وهلو په بڼه اعتراضونو ته مخه کړي. د عراق امنیتي چارواکي وایي د پلازمینې بغداد په شمال کې پر هغې هوایي اډې چې امریکایي پوځي ټیکهداران پکې اوسي پرون څو توغندي ویشتل شوي. چارواکو وویل چې په دغو راکټي بریدونو کې د عراق د امنیتي ځواکونو دوه غړي ټپیان شوي. دا په عراق کې د هغو بریدونو وروستۍ بېلګه ده چې په دې وروستیو اونیو کې پر هغو تاسیساتو کېږي چې امریکایان ورڅخه ډېر کار اخلي. د دغو بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی، خو امریکایي چارواکي په عراق کې د ایران ملاتړې ملیشیې تورنوي چې دا ډول بریدونه کوي. او واشنگتن خبرداری ورکړی چې که په زندان کې د کرملین سرسخت منتقد الکسی ناوالنی ومري نو ناوړه نتیجې به ولري. ناوالنی چې د ډوډۍ نه خوړو اعتصاب یې کړی، د ډاکټرانو یوې ډلې یې روغتیایي وضعیت خطرناک بللی. له زندانه د ناوالنی د خوشي کېدو لپاره پر کرملین د مخ پر زیاتېدونکو فشارونو په لړ کې د هغه پلویانو پراخې مظاهرې رابللې دي. خبرنه مو له ازادي راډیو نه واوریدل کې چیرته تر پایه را سره پات شي. دوه اونیس پروګرامونه هم درته لرو، د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرام. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د امریکا د بهرنی چارو وزیر یو ځل بیا له افغانستانه د روان کال د سپتمبر تر 18مې د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. انتونی بلینکن وویل نور د افغانستان وضعیت هغه پخوانی د 2001 کال نه دی چې له دې هېواده بیا ترهګر پر متحده ایالاتو برید وکړي، بلکې په خبره یې دغه ګواښ اوس نورو سیمو ته لیږدېدلی دی. انتونی بلینکن یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې که غواړي په نړیواله کچه منځوي نه شي، باید په سیاسي پروسه کې ښکیل شي. تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه او ویویل اوسنی وضعیت د 2001 کال وضعیت نه دی او له دې هېواده د ترهګرۍ ګواښ نورو سیمو ته لیږدېدلی دی. بلینکن دغه څرګندونې له ای بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون یک شنبه خپره شوه وکړي او زیاته کړه چې القاعده په دې هېواد کې ډېره ځپل شوې او هغه وړتیا نور نه لري چې په 2001 کال یې درلوده چې له دې هېواده پر متحدو ایالتونو برید وکړي. انتونی بلینکن دغه راز وویل متحده ایالات به بیا هم د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او دا امکانات به ولري چې له دې هېواده د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ په وړاندې اقدام وکړي.
موږ به امکانات ولرو چې وګورو آیا له افغانستانه بیا د ترهګرۍ ګواښ راټوکېدلی دی. موږ به دا وړتیا ولرو چې دا مسله وخت په وخت وڅارو او هماغه وخت اقدام وکړو. موږ به خپل ځواکونه او امکانات ځای پر ځای کړو تر څو د هر راټوکېدلې بالقوه ګواښ په وړاندې د خوندیتوب مسله یقیني کړو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې په دفاع دغه څرګندونې څو ورځې وروسته له هغې کوي چې د امریکا د ولسمشر بایدن تر اعلان وروسته چې ویویل د سپتمبر تر 18مې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د رئیس په ګډون د کانګرس یو شمېر غړو په دې اړه چې ښایي د افغانستان وضعیت لا خراب شي او بیا له هغه ځایه متحدو ایالتونو ته ګواښ متوجه شي اندېښنې څرګندې کړې دي. ښاغلی بلینکن دغه راز په دې برخه کې د طالبانو هغې ژمنې ته چې د امریکا د مخکني ولسمشر ډونالد ترامپ له ادارې سره د تیر کال د دوحې په تړون کې کړې هم اشاره وکړه او ویویل طالبانو ژمنه کړې چې القاعده یا نورو تروریستي ډلو ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر متحدو ایالتونو بیا برید وکړي. هغه زیاته کړه موږ طالبان مسؤل بولو چې پر دغې ژمنې ودرېږي. بلینکن یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې که غواړي په نړیواله کچه منځوي نه شي نو په سیاسي پروسه کې دې ښکېله شي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې سولې ته د رسېدو پر هڅو یې ډېره پانګونه د دې لپاره کړې چې ټول اړخونه یې سیاسي جوړجاړي ته ورسېږي. بلینکن له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته هغه اندېښنې چې ګواکې دا هېواد بیا په کورنۍ جګړه کې ښکېل نه شي بې ځایه وبللې او ویویل
په نهایت کې دا د هیچا په ګټه نه ده که هغه طالبان وي یا بل څوک. یقینا د افغانستان خلک خو نه غواړي چې دا هیواد یو ځل بیا په کورنۍ جګړه او اوږدو جګړو کې راګیر سي. که طالبان غواړي چې په یو ډول په حکومت کې شریک سي، که دا ډله وغواړي چې په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل سي او نه غواړي چې منځوي سي، نو باید په سیاسي پروسه کې ښکېله سي.
It's going to have to engage in a political process.
ولسمشر غنی چې افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د استلو د پریکړې درناوی کړی او ویلي دي چې په دې برخه کې به له امریکایي لوري سره همکاري وکړي. دغه راز ویلي چې له دوه کلونو راهیسې دې ورځې ته بشپړ چمتووالی نیولی او یو هر اړخیز پلان یې ورته چمتو کړی دی.
واموریدل چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر یو ځل بیا له افغانستانه د روان کال د سپتمبر 13 د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو ننګه کړې. انتونی بلینکن دغه راز ویلي چې افغانستان به بیا کورنیو جګړو ته نه ځي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې لا هم په افغانستان کې جګړه روانه ده. د غزنی د قرهباغ له تازه جګړو سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي، ځینې یې په دې روژه کې مرکز او ډېر شمېر نور یې بیا د ولسوالۍ دننه نورو سیمو ته کوچېدلي دي. دا خلک وروسته تر دې کډې کولو ته اړ شول چې تېره اونۍ طالبانو د قرهباغ ولسوالۍ پر مرکز برید وکړ. جزئیات د خپل خبریال په راپور کې.
موږ له جنګ له خاطره کې راغلي یو، هغه شهیدان اوسلو، راکېټونه شیان ولګېدلو، شاوخوا یې ماینونه ایښېدي، ارچ بنسل ټول راغلل دلته غزنی ته.
شاوخوا یولس کلن امان الله د غزنی ولایت د قرهباغ ولسوالۍ د لایق کلي اوسېدونکی دی چې دا وخت د غزنی مرکز په ثقافت ماڼۍ کې د کډوالۍ شپې تېروي.
دا څلور پنځه شپې کیسه راغلی یو، دلته نه کور معلوم ده، نن جای معلوم ده، موږ هر شی ورې پاته دي، نیمه نیم کور شیونه ته راوړو په منډه کې را خلاص. طالبانو مې بل سړی بولی و، څلور پنځه شپې دغه لغمونه پخښود، دا مورچې یې پخښي، نن جن را خلاص سوی اوس غلا جن راغلی رخ کېدل.
شفیقه هم د دغه کلي اوسېدونکې ده. دا هم د سختو جګړو له امله له خپلو څلورو ماشومانو سره یو ځای د غزنی ښار ته راکډه سوې ده. دا غزنی له قرهباغ ولسوالۍ څخه د جګړو له امله یو شمېر راکډه سوې کورنۍ دا وخت د غزنی ښار په ثقافت ماڼۍ کې د کډوالۍ ژوند کوي. دغه کډوال وایي ډک کورنۍ پرې ایښي او خالي لاس راغلي دي. دوی له دولت او اړوند خیریه ټولنو څخه د مرستې غوښتنه کوي. له ډلې ببري او حیات خان ازادي راډیو ته وویل،
قرهباغ بازار کې کور ده، له جنګ راوتلي نن درې څلورمه ورځ چې جنګ ده، کورونه هم طالبانو ونیولل، چې هلته غزنی ته راغلي نه کور لرو، نه بستره لرو، نه کالي لرو، نه هېڅ شی هم نه لرو، داتې سرپنا هم نه لرو، هېڅ شی هم نه لرو، پیسې هم نه لرو، داتې خدای لام اخیستی ده. بس تاسې حکومت علم اخیستی ده، که چېرې موږ سره کومک وکړي.
هېڅ شی هم له ځانه سره نه دي راوړي، دغس خالي خپل سرونه هم راوایستلو، بیا شی هم ورې پاته دي، کورونه هم ورې پاته دي، مالونه هر شی هم ورې پاته دي، سره صرف خالي موږ راووتو. دلې نه سرپناه لرو، نه کوم بل شی لرو، نه ډوډۍ بندوبست لرو، سر شی له موږ سره باید مرسته وکړي، سر څوک کوي.
چارواکي وایي د غزنی قرهباغ ولسوالۍ پر مرکز د طالبانو له برید وروسته د ولسوالۍ بازار ته څیرمه کلي کډه سوي دي، چې درې څلوېښت کورنۍ غزنی مرکز ته راغلي دي. خو د دغه جګړو له امله په ولسوالۍ کې هم تر زرو زیاتې کورنۍ له خپلو کورونو کډه سوي دي. په غزنی کې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست مشر درمحمد کاکړ د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل، دغه کډوالو ته یې د سرپناه او خوراکي توکو بندوبست کړی دی.
تر دې دمه پورې 1200 کورنۍ د قرهباغ ولسوالۍ اړوند سیمو ته بې ځایه شوي دي. همدارنګه شاوخوا 43 کورنۍ د غزنی ښار ته راکډولې شوي دي. نن مو 13 کورنۍ سروې کړې، له هغوی سره به انشاءالله په لنډ وخت کې کومک وسي. پاتې 13 کورنۍ مو د غزنی ثقافت بلاکو کې ځای پر ځای کړل. د هغوی لپاره د استوګنې او خوراکي توکو په اړه باندې پوره آمادګي لرو.
درمحمد کاکړ وایي که وضعیت تر دې نور هم بدتر کېږي، د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست له طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست او د همکارو موسسو پر مټ یې پوره تدابیر نیولي دي. که د کډوالو چارو ریاست وایي چې ولسوالۍ بازار ته څیرمه هم په سوونو کورنۍ کډه سوې دي، خو په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ریاست بیا وایي له هغه کډوالو سره به د دوی د ریاست له لورې مرستې وسي. د یاد ټولنې مشر عبدالعلیم نوري د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل، سره میاشت په لټه ده تر څو له وسلوالو طالبانو سره په هغه سیمه کې همغږي وکړي او د هغې له اجازې وروسته به تر سروې وروسته مرستې پیل کړي.
کوم خلک مرکز د ښار د غزنی ته راغلي دي، له هغوی سره به د حوادثو ریاست کومک کوي، رسیدګي به ورته کوي که هغوی خوراکي او غیر خوراکي موادو ته ضرورت لري. او هغه خلک چې ولسوالۍ کې له یو کلي بل کلي ته بې ځای شوي دي، چون هغه ساحنه هم نه ده، نو هغه وظیفه سرې میاشت ته ورسپارل شوې ده تر څو سره میاشت په هغو سیمو کې سروې وکړي او هغه خلکو ته چې د خوراکي او غیر خوراکي موادو ته ضرورت لري هغوی ته رسیدګي وسي.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې سهشنبې او چهارشنبې په منځنۍ شپه د غزنی ولایت قرهباغ ولسوالۍ پر مرکز وسلوالو طالبانو برید وکړ چې له هغه وروسته تر بازار راګرځېدلي کلي کډه کولو ته اړ شول. د سیمې خلک وایي دلته حالات اوس هم ترینګلي دي. د ولسوالۍ مرکز محاصره دی چې له امله یې د سیمې خلک زیات اندېښمن دي.
ما موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
لهم د افغانستان د جګړو لکبل په تاریخجن ټولنیز ژوند کې پاتې کیږي. د مالونو د لیک لپاره د لاس گاډو یا کراچیو ګرځول معمولا د نارینه و کار دی، خو په ځینو حالاتو کې ښځې هم له بېوزلۍ له لاسه اړ شوې چې دا کار وکړي. له دغو ښځو یوه هم راهله ده چې د کابل ښار په واټونو کې لاس گاډی ګرځوي او په دې توګه خپلې کورنۍ ته نفقه برابروي. تفصیل په دې راپور کې.
دا ښځه درې څلوېښت کلنه ده، راهله نومیږي او د روزګار درندو بارونو اړ کړي چې د کابل ښار په واټونو کې څلور ټیره لاس گاډی وګرځوي. میړه شاوخوا نه کاله مخکې په کابل کې په یوې چاودنه کې ووژل شو او په یوازې ځان ورته د کور د خرڅ ګټل ورترغاړی شول. دا وکاله کېږي په داسې ټولنه کې چې ډېری ښځې په کورونو کې ناستې دي او د کوره بهر ورته کار کول شرم ښکاري، پر لاسګاډي ځینې توکي خرڅوي.
سهار راځم تر لسو یوولسو بجو پورې کښېنم، دا ځای جارو کوم، قرآن شریف وایم، بیا دستمالونه راخلم، تایمنی، کله پشته، مارکیټ او لری ځایونو ته ځم. کارونه نشته، کله سل، کله یو نیم سل ګټم او کله بیخي کار نه وي.
د راهلې په خبره له ډېرو ستونزو سره مخ ده. دا چې په افشارو کې په کرایي کور کې اوسیږي وایي د مزدورۍ په لږې ګټې له ستونزو سره مخ ده، خو دا له دې امله خوشحاله ده چې د خپل کور او خپلې لور چې د دولسم ټولګي زده کوونکي ده لګښتونه پوره کوي. دا وایي ښځې هم کولی شي چې د ژوند څرخ تاو کړي.
څلور نیم زره مې د کور کرایه ده، درې میاشتې راباندې پاتې، شل زره پوره وړی یم. کله خرما، کله کاغذي دستمالونه په دغه لاس ګاډي پلورم. ډېرې پیسې نه لرم چې مال پرې واخلم، له خپل کاره خوښه یم.
که څه هم په افغانستان کې ډېری ښځې شته چې د کور د خرڅ ګټندوی نه لري، خو دودیزې ټولنې د کار مخه نیولې او کار کول یې عیب ګڼي. سره له دې چې راهلې ته هم د داسې کار کول ګران دي او هر ورځ له ډېرو نامناسبه چلندونو سره مخ کیږي، خو وایي دغه غبرګونونه د دې د خوارۍ مزدورۍ مخه نه شي نیولی. دا یوازې راهله نه ده چې د ژوند ناخوالو ځورولې، بلکې د دې په شان ډېری ښځې شته چې جګړو زیانمنې کړي دي. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت شمیرې ښیي چې په افغانستان کې له شپږ سوه نه تر اووه سوه زرو پورې بې سرپرسته ښځې شته چې د کورونو نارینه په جګړو کې وژل شوي دي. د افغانستان ښځو په جګړو کې په مستقیمه توګه هم زیان لیدلی دی. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د شمیرو له مخې د 2021 کال په درې لومړیو میاشتو کې څلور څلوېښت ښځې وژل شوي او اته نوي ټپیانې شوي دي. د دغه کمیسیون د خبرونو رئیس ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
زنان هم در کنار سایر اقشار جامعه افغانستان مسئول از زیان ها.
د افغانستان ښځې هم د ټولنې د نورو افرادو په څیر له جګړو خوندي نه دي. یوازې په 2006 میلادي کال کې 313 ښځې وژل شوې، 1518 ټپیانې او په تیرو 12 کلونو کې ټولې 2801 وژل شوې دي.
خاغلی فرهنګ تمه لري چې د بشري حقونو نړیوال اصول مراعات او تاوتریخوالی ودرېږي. که څه هم بېلابېلو بنسټونو په جګړه کې له ښکېلو ځواکونو غوښتي چې ملکي خلکو په تېره ښځو ته د زیان نه رسوي، خو دا چاره لا هم روانه ده.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله ور درشه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یې نشته موږ په ځمکه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام 100.5 چپه.
اوس به راشو دې ته چې لویدیځو ورځپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې خپرې کړې دي. له بریتانیا خپرېدونکي ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د یوه پخواني امریکایي سرتیري لیکنه خپره کړې چې وایي امریکا افغانستان پریږدي، خو هغه کسان به چې هلته یې کار کړی افغانستان پرې نږدي. ګرایک مولینی لیکي هغه یو له هغو شاوخوا 800 پخوانیو امریکایي سرتیرو څخه دی چې د افغانستان په جګړه کې یې چې له 2001 کال راهیسې پیل شوی دوراني ماموریت ترسره کړی. هغه ویلي لسګونه زره نور امریکایانو په استخباراتي، ډیپلوماتیکو او پراختیايي چارو کې په افغانستان کې دندې ترسره کړي. په لیکنه کې راغلي له کلونو ماموریت وروسته امریکا افغانستان پریږدي، او اوس دا پوښتنه مطرح ده چې په افغانستان کې د دوی رول څه و، او که دا جګړه بریالی شوې نه وي نو د دوی ټولې قربانۍ ضایع شوې دي. د لیکنې لیکوال 40 کاله مخکې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د 25 کسیزې ټولې مشري کوله چې روغتیايي خدمتونه یې برابرول. نوموړی اوس واشنگټن کې یو روغتون ته نږدې اوسیږي او وایي د بری او ماتې قضاوت د دوی کار نه دی او د تاریخ لیکونکو کار دی. هغه وایي اوس چې هر ځل د روغتون هلیکوپټر پورته کیږي ذهن یې افغانستان ته ځي، او د افغانستان د جنوب له دوړو او خاورو په ډکو سړکونو کې ماموریت وریادېږي. دا پخوانی سرتیری وایي کله هم چې سترګې بندې کړي د یوې ناروغې افغانې بوډۍ ښځې موسکا یې یادېږي چې میړه یې په شا روغتون ته د درملنې لپاره وروړې وه. هغه وایي اوس په دې اړه کم فکر کوي چې له دوستانو څخه یې څو تنه راستانه نه شول. د جګړې برخلیک چیرې رسېدلی او څنګه پای مومي؟ مل آنلاین د اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو راپور خپور کړی چې پکې په اروپا کې د څو افغان کډوالو ژوند تصویر شوی. په راپور کې د حمید احمدی په نوم د یو افغان کډوال لخلې چې اوس جرمني کې اوسیږي ویل شوی د هغې شپې خاطره به هیڅکله هیره نه کړي چې پولیسو داله لسګونو نور افغان کډوالو سره د سربیا په ختیځ کې له کام څخه موټرو کې پورته کړل او په یو ساړه ځنګل کې یې پرېښودل څو بیرته بلغاریا ته ستانه شي. په راپور کې راغلی چې حمید هغه مهال 18 کلان وو او اوس چې څلور کلونه له هغې شپې وتلي، هغه وایي اوس هم خپلو هډوکو کې د هغې سړې شپې لړزه احساسوي. په راپور کې اروپا ته د کډوالۍ د سختو قوانینو په اړه خبرې شوې. د راپور پای کې لولو حمید له نیکه مرغه افغان کډوالو څخه دی چې ځان یې تر جرمني رسولی، په داسې حال کې چې زرګونه نور کډوال د اوږدو لارو له وهلو وروسته لا هم منزل ته نه دي رسېدلي، او لسګونه نور افغانان د سفر په اوږدو کې اوبو ډوب کړي او یا په خطرناکو لارو تری تم شوي دي. مخاګله ازادي رادیو نه اوري وړاندې درته 219 پروګرامونه لرو، د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرام. اوس په نورستان کې د دودیزو جامو پاړه، په نورستان کې لا هم خلک د سرویو له وړیو او ژغنو جامې جوړوي. د نورستانیانو په خبره چې دوی په یخو او واورینو ساحو کې ژوند کوي او په کورونو کې د سرویو له وړیو جوړیدونکي کالي ګرم دي. په دې اړه تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې.
د نورستان خلک له پخوا راهیسې له وړیو څخه په خپل لاس د جوړو شویو جامو په اغوستلو مشهور دي. دا غرنی ولایت چې سوړ ژمی لري، د اوسیدونکو په وینا یې د وړیو جامې دوی په سړه هوا کې تاوده ساتي. یو مهال د نورستان لری پرتو سیمو ته د تګ راتګ په برخه کې شته ستونزې. د دې سبب شوی وي چې خلکو ته یې له بازارونو معاصر مصنوعات ونه رسیږي. هغه مهال د دې غرنیو سیمو اوسې دونکو تر ډیره خوراک او پوښاک په برخه کې له خپلو ځایي وسایلو په دودیز ډول کار اخیست. اوس که څه هم د نورستان تر لری لری سیمو تګ راتګ نسبتا اسانه شوی او خلک د کابل په شمول د افغانستان بیلابیلو ښارونو ته تګ راتګ کوي، خو دوی کې ګڼو یې ځنې پخواني دودونه لکه له وړیو جامې جوړول په یو ډول ساتلي. د نورستان یو شمیر اوسیدونکو راته وویل د څارویو له وړیو او وزغنو د جامو جوړول ورته له نیکونو پاتې دي او غواړي دا دود وپالي. خو د څارویو وړیو او وجغنو نورستانیان په څه ډول دودیزې جامې جوړوي؟ د دې ولایت د وانتویګل ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالحکیم سجادې راته پاړه وویل:
موږ مالداران چوپانان لګي په قیچي باندې دیونه دا وړې کمایي، هغه په یو پاک ټوټه کې راټولوي، د هغه وروسته په صابون باندې دا اینځي. زمونږ یو قسم تیر کمان غوندي چې موږ ورته ویران شوی یو، هغه ویرانشه باندې دا بیلې تار تار، هغه وروسته غونډارې غوندي بیل 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 راټولوي، هغه وروسته یو یو غونډ هندارې را اخلي هغه یو قسم چې مونږ ورته چاتر وایو هغه چاتر باندې دا تار جوړی ډیر نری جاکټ د پاره استعمالیږي دغه نه لږ ډبل غوندې چین او هغه بیا اوټ د پاره استعمالی
د سجاد په خبره چې په ژمي کې سړی د څارویو له څرولو او ښځې د پټیو له کارونو اوزګاري شوي دي نو په ګډه په کورونو کې له برابرو کړو تارونو پکولونه چپنې کمیسونه څادرونه او نور شیان جوړوي له وژغنو او وړیو د جامو جوړول یوازې په مرکزي نورستان کې دود نه دی بلکې د ختیځ او لویدیز نورستان اوسیدونکي هم د ژمي پر مهال د یادو توکو په جوړولو بوخت وي د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحبداد همدرد وایي له وژغنو او وړیو د جامو جوړول ډیر ستونزمن دي خو خلک اړ دي چې په واورو او یخنۍ کې د ځان ګرم ساتلو لپاره دغه لباسونه جوړ کړي نورستانیان وایي له ډیرو کلونو دوی وړینې او د وژغنو جامې پکولونه چپنې او څادرونه جوړوي خو اوس د دوی دودیز لباس د نورو ځایونو په نومونو یادیږي د پارون قومي شورا غړي او د ولایتي شورا منشي مولوي زینت الله راته وویل
دغه خوله چې پخوانی ده چې دغه خوله ده زمونږ رواج کې دی اوس هم دی چپن لرو په چاغم درو اوس هم جوړی اوس هم مونږ خپله دود نه پریښی
مولوي زینت الله وایي په دغو جامو کې د ګلونو جوړولو لپاره شنه سره او نور رنګارنګ تارونه هم کارول کیږي نورستانیان وایي پخوا ټولو خلکو همدا له وژغنو او وړیو جوړېدونکي جامې کارولې خو توپیر په دې کې و چې د چا به مالداري او پانګه زیاته وه هغوی به د کال څو جوړه جامې کولې او څوک به چې کمزوري وو نو یوه جوړه به یې ډېر وخت کوله دوی له حکومت ګیله کوي چې تر اوسه یې د نورستانیانو د ملي لباس د ساتلو او ورته د ودې ورکولو لپاره هیڅ نه دي کړي دوی وایي که ورسره مرسته وشي له وړیو دودیزې جامې په ښه بڼه په معاصرو ماشیني وسایلو جوړېدلی شي چارواکي بیا وایي هڅې پیل کړي چې په نورستان کې لاسي صنایعو ته پراختیا ورکړي او بازار ورته پیدا کړي د نورستان والی ویان محمد سعید مومند آزادي راډیو ته وویل
ولایتي ادارې په دې برخه کې د یو شمېر هغه انجوګانو سره خبرې کړي چې د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا او دې ته ورته نورو پروګرامونو مخته بیولو په برخه کې کار کوي تر څو دا برخه نوره هم غني او پیاوړې کړي
نورستانیان په داسې حال کې له وړیو او وژغنو د جوړېدونکو شیانو بازار موندنې غوښتنه کوي چې هیواد ته ډیری ټوکرونه او نور شیان له بهرنیو هیوادونو واردېږي او هر کال یې په بدل کې په میلیونونو ډالر له افغانستان څخه وځي خلک وایي که د هیواد دننه د ټوکرانو جوړولو فابریکې جوړې شي نو له یوې خوا به په زرګونو بېروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او له بل لورې به بهر ته تلونکي پیسې هم کور کې پاتې شي
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي
د امریکا او روسي وروسته اوس د چک او روسي اړیکې هم خړې پړې شوې دي دا وروسته تر دې چې چک جمهوریت له خپل هیواد د روسي ډیپلوماټانو د اخراجېدو حکم ورکړ روسي هم ورته خبرګون ښودلی تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې
وروسته له هغې چې د چک جمهوریت استخباراتو د روسي پوځي جاسوسان په 2014 کال د مهماتو د وزیرمتونو په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړل او 13 روسي ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له خپلې خاورې وویستل موسکو په ورته اقدام کې د هیواد 40 ډیپلوماتان له خپلې خاورې وویستل د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبې وویل چکي ډیپلوماتانو ته یې ویلي چې د دوشنبې د ورځې تر پایه له روسیې ووځي د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه کړکېچ داسې مهال زیات شوی چې په پام کې د اروپایي ټولنې لوړ پوړي ډیپلوماتان نن په غونډه کې په دې چاودنه کې د روسیې د لاس لرلو د ادعاو په اړه بحث وکړي هغه ادعا چې موسکو بې اساسه او هغه پر پراګ د واشنګټن د نفوذ نښې بللې ده د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په موسکو کې د چک جمهوریت سفیر ویتجسلاو اپیونکو احضار کړی او هغه ته په پراګ کې د خپلې ډیپلوماتیکې نمایندګۍ له کارکوونکو سره د چکي چارواکو د غیر دوستانه چلند په وړاندې خپل سخت اعتراض وړاندې کړی دی د دغه بیان تر خپرېدو لږ مخکې د روسي رسنیو د پیونکو له قوله خبر ورکړی چې په موسکو کې د بهرنیو چارو وزارت له ودانۍ څخه د وتلو په مهال ویلي روسیې همدا اوس دی له خپل اقدامه خبر کړ او دا د روسیې غبرګون و. د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابش وویل له خپلې خاورې د روسي ډیپلوماتانو د ایستلو پرېکړې د هغو کره شواهدو پر اساس کړې چې د چک د استخباراتو او امنیتي ادارو پلټونکو وړاندې کړې دي. په هغه چاودنه کې چې د 2014 کال د اکتوبر په 14 د چک په ختیځه د زلنز سیمې په وربیتیڅه کې د مهماتو په یوه زیرمتون کې وشوه، دوه تنه ووژل شول. په دغه زیرمتون کې 50 ټنه مهمات ذخیره شوي وو. په همدې ځای کې بله چاودنه په یوه بل زیرمتون کې چې 10 ټنه مهمات ساتل کېدل وشوه. د دواړو چاودنو د علت په اړه هیڅ کلام په ښکاره څه ونه ویل شول. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې آیا د دغې پیښې اړوند نوي استخباراتي معلومات ترلاسه شوي چې د چک چارواکي اوس اعلانوي او که حکومت اوس پرېکړه کړې چې د روسیې په وړاندې اقدام وکړي. د چک جمهوریت له لوري د روسي ډیپلوماتانو ایستلو پر موسکو تورونه لګول له 1990 کال راهیسې چې پر پخوانی چک سلواکیا کمونیستي رژیم واکمن و او پراګ هم څو لسیزې د موسکو تر نفوذ لاندې و. د دواړو هیوادونو ترمنځ لویه لانجه بلل کیږي. په عین حال کې د امریکا متحدو ایالاتونو او برېټانیا ویلي چې په دغه لانجه کې له چک جمهوریت سره ولاړ دي.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د امریکا متحده ایالات بل افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته هم د دې امکانات لري چې له دې هیواده د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ په وړاندې په خپل وخت اقدام وکړي. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر حنیف اتمر وایي له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره یې پر ترکیه کې د سولې په اړه د راتلونکي کنفرانس او د افغانستان پاکستان او ترکیه ترمنځ د درې اړخیزې غونډې په اړه خبرې کړې دي. په جلال آباد ښار کې تیر ماښام په دو جلا جلا پیښو کې یو تن ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. د ځایي سرچینو په وینا لومړنۍ پیښه د جلال آباد ښار د څلورمې ناحیې اړوند د 40 مترې سړک په سیمه کې پرون ماښام هغه مهال وشوه چې ناپیژنده وسلوالو د ملي امنیت یو کارکوونکی په ډزو وواژه. هممهاله د جلال آباد ښار د سپینې ماڼۍ هوټل ته څیرمه یو چاودنه وشوه چې دوه تنه پکې ټپیان شول. پاکستانی چارواکي د پولیسو او د یوې اسلامي ډلې د پلویانو ترمنځ په تازه نښتو کې در لږ تر لږه 3 تنو د وژلو خبره کوي. د عراق امنیتي چارواکي وایي د پلازمینې بغداد په شمال کې پر هغې هوایي اډې چې امریکایي پوځي ټیکهداران پکې اوسي پرون څو توغندي ویشتل شوي. چارواکو وویل چې په دغو راکټي بریدونو کې د عراق د امنیتي ځواکونو دوه غړي ټپیان شوي دي. او واشنگتن خبرداری ورکړی چې که په زندان کې د کرملین سرسخت منتقد الکسی ناوالنی ومري نو ناوړه نتیجې به ولري. ناوالنی چې د ډوډۍ نه خورو احتساب کړی د ډاکټرانو یوې ډلې روغتیایي وضعیت خطرناک بللی دی. که چیرې غواړئ چې دغه خبرونه په تفصیل سره ولولی یا یو اوری زموږ ویبپاڼې ته ورشئ، پته ده azadiradio.com. اوس هم له ژمنې سره راځو دوه اونیزو پروګرامونو ته. لومړی د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکو شو عزیزانو پروګرام مه هیروئ.
د انصاف په لټه کې یو چاغې پسې ورشه بولو یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلامونه مو ومنئ. نن د انصاف په لټه کې یوه بله خبرونه وړاندې کوو. وا باورئ چې د ننګرهار ولایت د نازیانو له ولسوالۍ نه د تقویتی پولیسو دو کسانو ولی محمد او انعام ګل آزادی راډیو ته ویلي چې څلور میاشتې کېږي چې تنخواګانې نه دي اخیستې. دغه ستونزه مو د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ سره شریکه کړې ده. پام ورته راړو. لومړی به د نازیانو د ولسوالۍ نه ولی محمد په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده.
ولی محمد ما د ننګرهار ولایت د نازیانو لپاره د خامې اړیکه نیولې ده.
څه مشکل دی؟ سو
مشکل هم دا دی چې د زمونږ د نازیانو لپاره محلي پولیسو او زمونږ په تکړه پولیسو باندې تبادله شوې. مونږ دا څلور میاشتې کېږي چې زمونږ ماشونه نه دي اخیستي. مال چې مونږ معلومات وکړو خپل ټولو خلکو سره دا خبره شریکه کړه چې زمونږ دا ماشونه لا تر اوسه پورې هیڅ پاتې نه لګېدلې. روژه راغله، اختر راغله، زمونږ ماشومان هیڅ نه لري. مونږ دې په هغه کې وو چې دوه تاره لګېو دا د فاميلي دا غوا چې دا فاميلي لپاره زموږ دا ماشونه دي مونږ خپل که هر کم شو څنګه روکه شپې سبا کول شو پراته یو د خلکو خدمت لپاره د وطن خدمت لپاره خو نه دغه کومه تنخواه پخته چې مونږ کړو دا زموږ خپل فاميلي لپاره چې دغه فاميلي مونږ ته ضرورت لري او په غیر د دې مونږ مشکلات نه حل کوي.
څومره وخت کېږي چې د محلي پولیسو نه رسمي پولیس شوی؟
زمونږ د جدي اول نه تر اوسه پورې مونږ په تکلیفي پولیسو باندې تبادله شوی وو. جدي په اول باندې
د دې نه مخکې د معاش اخیستو چې محلي پولیس وې؟
واو، محلي پولیس چې و هغه نه مخکې معاش اخیسته. محلي پولیسو معاش هم روغ اخیسته. واو، معاش هم تقریبا مونږ یو 50 کسان یې مونږ معاش نه لرو.
نو دغه مشکل هم قومندان سره شریک کړی دی؟
قومندان سره هم شریک کړی. قومندان صاحب راته یې چې دا بار به امریکایانو کار دی د سیستم هغه دی لاړو سیستم کې مم ځان داخل کړ. خو سیستم خو هم راته وي چې دې میاشت کې واله کېږي، دې میاشت کې واله کېږي. مونږ ته هېڅ درک نه لګېږي. تل یو مالي صاحب نه مونږ پخپله کړې، بل نه مونږ کړې، بل نه اوس مونږ هېڅ معلومات نه کېږي. ملګره معلومات وکړو دا څنګه چلدی؟ زمونږ ماشونه نه لرو.
مشکلات هم څومره دي چې دا ماشوم نه دی اخیستی؟
مشکلات هم چې رښتیا خبرې ډېر زیاتې. یو میاشت سړی تېره کړه، دوه میاشتې شي، درې میاشتې شي، د ان تر څلورو میاشتو پورې ورسېده. مونږ دلته دوکاندارانو ډېر زیات بکه یو دوکانو کې سوداګانې کړي، دوکانو سوداګانې چې مونږ له د معاش په بدل کښې را کوي چې معاش واله شي مونږ نه پیسې غواړي. نو تر اوسه پورې تقریبا مونږ دغه څلور میاشتې وشو چې مونږ معاشونه نه لرو. دوکانو طرف هم ډېر زیات قرضداره شوي وو، هغو نه هم ډېر زیات آزاد یو. نورم څه نه لرو، رمضان میاشت هم راغله روژه ده.
ستا مشکل به ورسوو؟
اوس صحیح شوه، ډېره مننه. الله ژوندي لره، خوشحاله اوس.
اوس به د همدغې سیمې د تقویتي پولیسو د قطعې د یو کس انعام ګل خبرې واورئ چې دې څه ستونزې لري.
مشکل دا دغه څلور میاشتې اوس تنخواګانې نه واله کېږي.
رسمي پولیس یې که محلي پولیسو کې؟
محلي پولیسو بیا دغه تقویي پولیسو په نامه باندې واړولو کاډنن ویله.
څو میاشتې کېږي چې د محلي پولیسو نه یې اساسي پولیسو ته راواړولی؟
څلور میاشتې شي اندازه باندې.
معاش نه دی درکړی په دې څلور میاشتو کې؟
نه ورور جانه.
دغه مشکل هم قومندان سره شریک کړی دسې مقاماتو ته ورغلي یاستئ؟
مونږ به جلال آباد له تللي وو، تر د اپ سیستم غلم ورغلي وو او خپل قومندان د امنې د ناجان ولسوالۍ له هغو ته مونږ ویلي، متمدانو ته مې ویلي دي او تر کوم زرپرتان دي هغو ته مونږ خپله وینا کړې ول چې زموږ کار نه ده.
څه یې ویلي؟
هغو داسې ده چې نه واله کږي، موږ خو راپورونه ورکړي تاسو ده به نه کړ. نو
اوس هم وظیفه کې یې؟
اوس وظیفه کې یم. وظیفه کې یم دغه اورې؟
اورم اورم.
اوس هم په وظیفه کښې برحاله پښتو کښې پراته یو که نه؟
ښه، مخکې چې محلي پولیس وې، څلور میاشتې مخکې چې ته محلي پولیس وې، هغې وخت کښې د معاش اخیستو؟
هغې نه مخکې د درې تنخواګانې اډب کښې د درې تنخواګانې را کړې. جلال آباد ته لاړم، پورمې هم را ډکې کړې، اسنادونه را کړي وو. یولس وایه کښې وي، زه خو خپله باندې سواد نه لرم وروره. سم په ولسوالۍ کښې هرته کوم کار جلال آباد قومندانۍ ته وکړ، جلجزه درله لاړو، ګینې بیا راغلو، بیا لاړو راغلو، چېرته کومه شوبه وو هغې باندې مو ګرځولې. هغې ټوله لمزا کړې، ټاپۍ را کړه، مقصود جلجزه کښې نه کړه. لاړ شئ خپلې وظیفې ته، لاړ شئ، تاسو کوم مشکل نشته، برحال عسکر یاست، بېرته خپلې وظیفو له لاړ شئ. مونږ هر یو عسکر چې دی مکتوبونه یې را وړي دي قومندانۍ ته، خپلې ناجان ولسوالۍ ته. ولسوالۍ نه چې را وړو مونږ مکتوبونه را کړو، پوسونه کړو، سلاګانې مه غیره تر سلاګانې نه دي بدلې شوي. مونږ خو چې داسې نه یو، دغه کار ده چې پوه شوې.
د کورنیو چارو وزارت خو مخکې له دې ویلي وو چې یو سیستم یې روان کړی، د بایومیتریک سیستم، چې دا ختم شي معاش به ورکول کېږي. ستاسې دا سیستم شروع شوی؟
بایومیتریک هم وکړی، بایومیتریک ما وکړ په قومندانۍ کښې ورور جانه، او بایومیتریک هم کړی دوه ځله. قومندانۍ کښې کوم بایومیتریکونه هغه هم کړي، او زه هر یو چې هغه کوم اسناد چې وړی کښې ما ډ کړي، کوم هغې چې را کړي مکتوبونه هغه مونږ خپلې قومندان د امنۍ له را وړي، هغه ترې جوړ کړي، هغه ایښې هغه کړي.
ښه، ستا مشکل به ورسوو.
زه خو نه یم، ډېر عسکر دي د افغانستان کښې. تاسو کله مو راپورونه اخیستي، ډېر عسکر دي زمونږ.
ښه، ستا مشکلات به ورسوو.
الله مې عزت وکړي، عزت خونه سي.
دغه ستونزه مو د ننګرهار ولایت د امنیت قومندان لویان د ښاغلي فرید خان سره شریکه کړه. د نازیانو د ولسوالۍ نه تقریبا د څلوېښتو پولیسو په نمایندګۍ یو پولیس ازادي راډیو ته ویلي چې تقریبا څلور میاشتې کېږي چې دوی معاش نه دی اخیستی. د دې معاش د ورکولو دپاره څه تدابیر شته؟
دغه معاش دا د وزارت داخلې لخوا په بل ډول مشکلات او څوک چې
فرید خان کدا مخ دی طرف ته لګواړو یا وازم جړ شو
دا ماشین سړي دا د ټریک مو ور کړی هغه خوب شي مشکل لري ارمز کې لري نو هغه لري هغه ماشنا هغه چې بایومټریک یو شي ماشین ور کوي
نو دا د بایومټریک پروسه به کله ختميږي
نو شروع نه جریان لري نمبر په نمبر راغوار یاره له سوالې نه راځي بایومټریک کوي
یعنی تاسو دې ته اطمینان ورکوي چې د بایومټریک خلاصي نو ماشینه به اجرا شي ها پدی کنه کیږي لگا عجله وشي زکه چې روزه راغله او بیا ور پسې اختر راځي د دوی مشکلات به زیاتی پیسو ته به ضرورت لري لگا عجله نکیږي پدی کې
دا سیستم خو مرکز نکیږي
یعنی تاسو تعقیبوي
تعقیبو سره مشه کړی دي دا ځینت خراب دي څنګه به جوړ کی
دا د تشویش نکي دغه پولیس ماشه اند رسیدي
ماشه را رسیدي البسا د وړه اور کې مشکل په سیستم کې ده
درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د ننګرهار ولایت د نازیانو له ولسوالۍ نه د تقویتي پولیسو له قطعې نه ولی محمد او انعام ګل چې دواړه پولیسان دي ازادي راډیو ته وویل چې څلور میاشتې کېږي تنخواګانې نه دي اخیستې او د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ ویان ښاغلي فرید خان وویل چې په ټول افغانستان کې د تقویتي پولیسو د بایومیتریک سلسله روانه ده. د نازیانو د ولسوالۍ د تقویتي پولیسو د بایومیتریک سلسله هم شروع شوې او ډېر ژر به بشپړ شي. ښاغلي فرید خان وویل د دغه پروسې له ختمېدو سره به دغه پولیسو ته تنخواګانې ورکړل شي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د ورکو سوي عزیزانو د خبرونې ګرانو بنوالو ته سلامونه او شهیلی وړاندې کوم او ستاسو د بشپړې روغتیا په هیله د نن ورځې دغه خبرونه زه طاهر روشن تاسو ته وړاندې کوم. په سر کې ولنډه یادونه کوم چې ستاسو هغه پیغامونه چې د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په سیستم کې پریږدي موږ یې هرومرو خپرو، خو کله کله ځینې پیغامونه تخنیکي ستونزې لري، مثلا دا چې ستاسو د غږ کیفیت ډېر ضعیف وي او یا هم دا چې ستاسو پیغام بشپړ نه وي ثبت شوی، نو ځکه موږ نشو کولای چې دغه ډول پیغام خپور کړو. خو له نیکه مرغه د دغه ډول پیغامونو شمیر زیات نه دی، نو په دې هیله چې ستاسو پیغامونه موږ ته په صحیح او بشپړ ډول راورسیږي د نن ورځې دغه خپرونه لومړی ستاسو د هغو پیغامونو په خپرولو پیلوو چې د پیدا شوي عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
ازادي راډیو ټول همکاران اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه مخملی سات افغان یم، د کندهار د ولسوالۍ د ژړې ولسوالۍ مخملی سات افغان یم. دلته موږ یو کوچنی پیدا کړی دی د ایرمن دی، نو د نوم نه فیس دی کولا دی، نو که چیرې کورنۍ زما جغوري که چیرې یا قریبان زما جغوري راځي خپل کوچنی دی بوزي ځکه یو میا شافات لا دی موږ سره سره دی ایز خپل قوت ډیر دیغ دی، نو که ما خای ته چیرې کلیوال خپل کوچنی په تمه دی نو راځي خپل کوچنی دی بوزي پیغام نشر سیده بخول تلفون شماره مو سوای من 0 4 9 8 2 1.
السلام علیکم لو ردم تور سیزی ما یو کنے ماشین بیدا کری رسولا شار کی پیرمن کی جناغا نمیز پلار پا جناغا ورطا وای پلار نمیز رجا کا دی دا اخش نمیز یکمت نمیز دا یکمت رور سردار نمیز ما په هلمند شوګا شهر کې پیدا کړی دی. دا لس دولس ورځې کېږي چې زما سره سره دی، دا چې سره رخچینه ده بور کالي دی او پاپړي چمپالې بپشا دی او ګندې روغ دی لستونې روغ دی. هر سړی وګوره کولی شي چې زما سره پر دغه شمېرو باندې اړیکه ونیسي 0 5 3 5 9 3 5 2. بل وارې دا شمېره تکراروم 0 5 3 5 9 3 5 2. دا زما شمیره ده، بس هر مرور کولی شي چې زما سره دغه شمیره باندې خبره وکړي. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه شمس الله شرافت چپیالم د هلمند ولایت په نوا ولسوالۍ کې اوسېږم، په اصل کې د اورزګان ولایت یم. دلته په اورزګان ولایت کې د عبدالغفار په نامه نفر موږ پیدا کړی دی. نو دا څلور نیم میاشت کېږي زما سره اوسېږي. هر څوک د ده په هکله معلومات غواړي د 19 یا 20 کال عمر لري نو زما سره د ټلیفون په دا شمېره اړیکه ونیسي. سلام شمېره 0　  4 8 4 8 4 10. یو ځل بیا دا شمېره 0　　 4 8 4 10. او روشن شمېره 0　　 4 8 4 9 1 9 0　　 4 8 4 9 1 9. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ. موزه دلته پکندار کې یو دانه کښنی پداګری ګونی کې پیدا کړی دی. هر مسلمان ورور وی سوال شي موزه پداګا شمیره باندې اړیکا ونیسي. موزه ټلیفون شمیره ده 0　　 5 3 3 5 3 3 5. ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0　　 5 3 3 5 3 3 5. دا زموږ د ټلیفون په لومبار دی. د هر مسلمان ورور وی کولای شي موږ ته په دغه شمیره اړیکه ونیسي. د خدای په امان وسلام.
سلامونه اونې کې هیلې رنه تاسو ته څوک چا اوري. زه پرهیز پسرلایم. یو ماشوم دی دلته د 5 کال دی نو خبرې نشي کولی. تورې جامې په غاړه دي شنې سترګې لري. که د هر چا وي او څوک چانه ورک شوی وي نو زما سره دی. په دې شمېره زنګ وکړئ 0　　 2 2 6 6 9 9 0. شمېره بیا 0　　 2 2 6 6 9 9 0. نو ما سره دی کار چاوي او د چان نادرکه شوی وي په دې شمېره زنګ وکړئ. زه به ورته ځای وښیم او راډې شوي بودي په مخه موخه.
السلام علیکم. محمد جان مکرم نغر سیم ولایت مقر سلم علیکم. د یاده یو ورو کرو چې موږ پیدا کړی دي تر موږ سره دی. د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ کې موږ کوم دی دم چې خوش ماره ده 0　　 4 2 2 3 3 3 3. یو ځل بیا وایم
0　　 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
په همدغه سیمه کې اوسېږي، په همدې سیمه کې ګزاره کوي. د داود په نامه د دې پاسر کې خپل ځان معرفي کوي. د ایرات ولایت د شینډن ولسوالۍ او د دېخار د کلي پاسر کې درې وایي. نو که کوم مؤمن مسلمان ورور غواړي چې د داود په اړه باندې معلومات ترلاسه کړي، هم غواړي چې داود پیدا کړي، که د کوم دوستان کوم ملګري کوم ورونه کوم شنور داس کریبان زما دغه وري، نو زما دغه شمېره سره داړي کوم نشي. زما د ټلیفون نو شمېره ده 0 1 0 1 1 3 2 8 1 9. بل شمېره زه جام کې سره وم 0 1 0 1 1 3 2 8 1 9. 0 1 0 1 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
د ازادي راډیو سره ډیره مننه کوم چې دا زموږ پیغامونه دی نشروي او زموږ د ورکو اجزانو په اړه معلومات راکړي. هغه زموږ ملګري چې ورک شوي په غواړه معلومات راکړي. موږ یو ملګری چې پیدا شوی دی د ازادي راډیو چې دغه اعلانات موږ نشرول نو چې پیدا شوی دی د ازادي راډیو سره ډیر مننه کوم. هر ملګری کولی شي چې ازادي راډیو سره خپل پیغام پریږدي. نو یو ملګری دی زموږ د پیدا شوی دی ډیر مننه کوم. زاجر زر ډیر مننه کوم د خپل عبد السلام یلم یارم د هلمند ولایت ځغیا زمو د خدای په امان.
قدر مون اوریدونکو دا و د هغو دوستانو ژغونه چې د ځینو پیدا شوی عزیزانو په حق له معلومات راکړو او اوس به ستاسو د ورکو شوی دوستانو او خپلوانو په حق له را رسیدلي پیغامونه خبر کړو.
بله السلام علیکم. زه نظام احمد خبر کوم د کندهار ولایت ترهستان د ولسوالۍ د چوکاټو د خلکلي څخه. زموږ د اکا زوی دی چې په نامه د علاوالدین دی، د جمالي اکا زوی دی، د اندیا اکا ملسۍ دی چې مشوره په اندیا اکا دی نن خانه کاري. تقریبا دا درې کاله کېږي چې د خپله کوره څخه نادراکه دی. هر مسلمان ورور په دې اړوند معلومات لري، یا د ژوندي یا د مرګ، موږ ته د ټلیفون په دغه شمېرو زنګ ووهئ.
نه اتیا اته سوه درو اتیا او شماره زر بیا صفر اویا شپږ شپېته نه اتیا اته سوه درو اتیا وسلام د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ د چوکاګو د کلي.
السلام علیکم. زما یو ورور دی نظرکه سوی دی د جمعه ګل په نامه دی د هلمند ولایت ګرنسیر ولسوالۍ د کسابا د کلي څخه نظر اچا په دغه نمبر باندې یو څوک پیدا کړي. زما سره دې په دغه ټلیفون شمېره باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره 0005 1 1 1. تمام. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه محمد داوود له کندهار ولایت د دغه سوالینا پیغام درته پرېږدم. زما د زمن د ورکتي او شباب د نیکي یو انسان الله نیمه شمامت چې د شلو کالو ده د سنات د شلو کالو ده هر موسم ورور په دغه حاله باندې معلومات لري په دغه شمارو د زنګ راتوي سپر اویا تلویر دیر شپږیس تلویر سوه تر پنځوس شماره یې وهدی اوایم سپر اویا تلویدیس شپوگریس و اترپیدیس هر مسلمان ورور سی دو دالکان و کالا با نسی پا در اسماری زیز اگراتوی دی شما بود لیه نشانه داغا با جن لره علاقت دی شلو کالو دی زیره ندر آغالی دمخ غاشونه این کاشو واجه دی دادن کشنه دی دی شتاشو کالو دی هر مسلمان ورور سی پا در آغالا با نی ملمات لگی پا در اسماری زیز اگراتوی دی خدا تامنه.
السلام علیکم. زه احمد الهی مرودم سپاله او نسوالی ده کوربه ده سیمه چه خود آقا تیغال سیده پرزدمه چی مجد و اروپ دوستان بری اروپ دوستان رو جی جلاله کال زمانی که محمد شریف الله شیخ خان هم مسلمان رو ده دی پاک لما لومات چی لیمه هزانی ده مهدی مرسر بده وش مرایلی کونه سی سپر و سپر پنزه و جیر سلور سلیش و اتیا سپر و سپر پنزه و جیر سلور سلیش و اتیا کار مسلمان رو تدازی به حق معلومات چید از عزبی رو دیت خمله نه و سلام به احترام
کندهار دولایت آوری که دستاز می سر سمنی سالیم به طرح دولایتیم به والد سلور نوشی که بسیدو پید امان الله پنام نوشی که سمنی بلی سفاقی دی سجگو ده دانی ده کیلی دی به طرح دولایتی سلور نوشی که بسیدو دی نمادراتی بزوی دی وزمان نیچ دید سن اللہ دید ها غور هر کم کردی جمال مات لگید سلام بادی دید مات زن گید سفر و سوا و سلو دری و سپر یو سلام بادی ها جمال مات لگید وکی مات کدا سلام بادی زن را وی
وانده زادی رادیو کارتون. السلام علیکم. زه عبدالغنی د مدسین اکا په کر زوی د چرچینو د روزګان د ولایت چرچینو د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما ورور زما خانام دا کار دولسم دی چې د کور نه درکه سوی هېڅ معلومات نهشته. هر مسلمان ورور ته که معلومات وي که د مرګه د ژوند موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووي 0 1 4 2 5 9 8 3 او ارڅو شرینه چې غواړي زه ورکوم غیر په دروازه خلک وای وای دا چې ما سره دی فرانکای دي ستار کای دي موږ دا باندې د دې چې پیران کې باندې هر مسلمان ورته معلومات کې ما ته په دغه شماره رنگ وی وسلام ته ته
خور د سره کومه د هلمند ولایت څخه ما یو خوري دی ز خپل امام بجان مې زم بل ورې سګون لیږي زما یو خوري لا غوالي په نامه دی د جشادیا کا زوی دی او دروازه ولایت په مزګان کې دی د خود وو د زغریتو دی نو دا پیغام سپور کړی چې موږ ته معلومات وشي او په پاکستان کې د نس بکر کولی نظر کا سوی دی او دا زما د ټلیفون شماره در بیا کچیر یو څاټه معلومات پوتل شي د شماره دی تاسو څنګه وشي چې پر و چلو چلو درې و شپږ درې و ټلیفون شماره یو ځل بیا وایه صفر و څلور څلور درې و شپږ درې و نه دا زموږ د ټلیفون شماره ده که هر مسلمان ور په دې اړه ده معلومات ولري نو زموږ سره دې په دې اړه شماره باندې اړیکه ونیسي. له مهربانۍ له مخې موږ یو خوری نظرکه سوی دی د هغوی په نامه سره په پاکستان هېواد کښې دیني زده کړې کولې نو هلته نظرکه سوی دی د لسو یا یولس کلو په خامخا یې د لوی اختر تر مخ د پروش ته لوی اختر تر مخ نظرکه سوی دی د هغوی په نامه دی د پلار نوم یې حاجي خاجي اکا دی روزګان د ولایت د کیناستاسو ولسوالۍ دی.
بله سلام علیکم و جانان یم د کندهار ولایت څنګه څنګه کولې دی زما ورور دی چې څلور نیم کال کې چې ورته د میوان ته تللې و سره بغل د سره بغل څنګه شته شوی دی یوه ویش کال ته شاوخوا کې دی خان می دی چې خپلی سترګې نری و چالک دی نو هر مسلمان ورور ته وایم د مسلمانۍ د مهربانۍ د مخې دی ما ته چې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما عبد المحمد د هلمند ولایت نه دلی ولسوالی د خوشحال کلی سره تاسو ته زنګ ولیدی. ورور چې زما پیغام نه دی چې زما ورور عبدالصمد بمیږي چې دا تاسو کار له شګه د دې د یو مشبار نه روجه کې څلور کال پوره کیږي چې کار باندې وتلی دی چې هیڅ معلومات یې نشته. دا عبدالصمد د عبدالکریم اکا زوی د کلخان اکا نسی د هلمند ولایت د نه دلی ولسوالی د خوشحال کلی څخه کړلی دی چې هیڅ معلومات یې نشته. او هر ورور هر مسلمان کولای شي چې موشته معلومات راکړي او یاد په خپل دغه موږ غوړي ورور نو خپل پک دی وکړي چې داسې جایزه لري ورور دغه موږ پیغام دی. السلام علیکم.
نه هلمند د ولایت د باغران د ورسوالۍ څخه د کمنګران د کلی څخه غلام نبی خبره کوم چې باچا د دیرشو کالو ځوان دی. څلور کاله پوره شو چې ورک شوی دی. که دغه مازادۍ څنګه اعلان کړي نو ډېر منظور یې بولم. دغه نمبر ته دې بیا زنګ ووهي که د خپله واورېده یا بلې وتر ورسو چې پر وسه پر څلور درې یو او درې یو درې یو پنځه صفر یو سیده.
السلام السلام علیکم. عبدالحنان مؤمن یم له کندهار ولایت. زما یو دوست دی د صبر رحمت په نوم. نیکې څوک په اړه معلومات لري او یا ورته معلوم وي ما سر په همدغه شمېره اړیکه ونیسي. صفر اووه نه نه صفر نه څلور اووه اته. یو ځلې بیا وایم صفر اووه نه نه صفر نه اته څلور اووه اته. او یا بله شمېره صفر اووه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه دختر.
درنو اوریدونکو د همدې پیغام په خبرولو سره زموږ د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. په دې هیله چې بیا هم ازادي راډیو ته خپل پیغامونه راولېږي او په دغه پیغامونو کې لطفا خپل نوم ادرس او د ټلیفون شمیره مه هیروي. تر راتلونکي خبرونې پورې سوکاله ژوند او ښه چارې. خدای په امان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000223481. یو ورې بیا وایم 0000223481. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000202211212415.
د بلال خدا اذان د ملال یا قربان بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا زمامی نے
زما زانا خایستا افغانستانا زما مینې زما زانا خایستا افغانستانا د بلال خوګه ازانا د ملال یا قربانا شان بدے سرگنشی کلے شان بدے سرگنشی پخندا بد تجنشی ٹوٹے ٹوٹے کمونا تب بیا سر پے ونشی دب سن دے ترے تمشی لوئی میں لچ لویا بانا مامی نے